هم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. صفی الله ستانکزی هم د ازادي راډیو د خبري ټولګي ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. خوانه افغان خبریال او د تلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شوی.
نعمت روان نن سر کندهار په څورلسم میلې په حوزه کې دوه موټرسایکل پرو ترټړې او شهادت باندې رسیدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرو.
اگر طالب ها ادرای جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی‌کنیم.
ده بشر حقونو ده سر نړیوال سازمان اندیکنه خودلی که افغان میرمنی لسم و روغتیایی خدمتونو برخمنی ندی. او امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه د فریبا ظاهر اورو.
په سرتي د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي ک طالبانو غوړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به ونه مني. د افغانستان د مالی وزارت رسنیو امیر او د تلو نیوز په خوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې ترور سو او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ک طالبان وغوړي د زور لاري وخت ورسیږي امریکا به ونه مني. شغلی خلیلزاد د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګه سره په دوشنبه شر کې په وی ځانګړي مرکې کې داسې ویل.
هیچ کشور حاضر نیست په تمام بحثایی که ما با هم
هیچ هیواد چمتو نده. زموږ له بحثونو دا څرګنده شوه چې هیڅوک د جګړې او زور لاري حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي. داسې حکومت به منصبی وي.
در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد زیاته کړه د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د شغلی خلیلزاد په خبره د طالبانو یو بل انتخاب په یو ټول شمول حکومت کې ورګډېدل دي چې نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي او داسې حکومت به مشروبي او نړیواله ټولنه خپل مرستو ته ورسره دوام ورکوي. دا څرګندونې داس مال کېږي چې طالبانو د افغانستان هلمند او بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د زلمی خلیلزاد بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو اوسنۍ امیر او د تلونیوز پخوانی ویاند نن په کندهار کې په ډزو وژل سو. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نعمت روان نن سر په کندهار په څورلسمې حوزه کې دوه موټرسایکل پرو ترور کړی دي او شهادت باندې رسېدل.
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ وو او کورنۍ یې په کندهار کې اوسېده. دی کور ته په رخصتۍ تللی و چې وویشتل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې یوه ورځ دمخه په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی و. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ که خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپره کړي جدي چلند به ورسره وسي. اخو د افغانستان د کرنی او بولګول او مالداری وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیز پورونه منزور کړی دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د هغو پورونو یو برخه ده چې د سش کال لپاره په پام کې نیول شوی.
سش کال د کرنی او بولګول او مالداری وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په 40 ولایتونو ی پرزښت یو شریعت میلیارد افغانی او پرونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره تازه منل سوی پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس دیوې فابریکې، د وړو د تولید دیوې فابریکې او د غرز د کارتن جوړولو یو فابریکه پکې شامل دي. زموږ غلزادې راډیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنی بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگتن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو په لوري بلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه.
د امریکا متحده ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکراین لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکراین ته ورکړل شوي، نه یوازې د حکومت بلکې د اوکراین خلک هم ستاینه کوي.
په دې سال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ تشنج ډېر سوی، اوکراین ته د بلینکن دا یو ورځنی سفر له دې هېواد څخه د امریکا د ملاتړ قوي پیغام رسوي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. دا د هغې فضايي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. دغه راکټ چې اس ان 15 نومول سوی د می پر پنځمه په تکساس ایالت کې د سپیس ایکس لوی اډې بوکاچیکا څخه وتوغول سو. دا توغندۍ وتوانید په 16 دقیقو ازمایښي الوتنه کې د شاوخوا 10 کیلومتر مزل ووهي او بیرته په بریالیتوب سره ځمکې ته راسي. د دغه توغندۍ په خواني څلور ځله هڅې ناکامه سوي. خبر نو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. خبريال او د تلویزیونی خبرونو چلوونکې نعمت روان نن په کندهار کې وژل شوی. د هغه وژنې ګڼ خبرګونونه پارولې. لدی ډلې ارګ مانی د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلي ترهګر د دغه سیبریدونو په تر سراوي د بیان ازادي او د خلکو راساغه نشي غلای کوله. د ولسمشر په حواله زیاته شوی طالبان باید پوښي چې د ولس پر وړاندې د جګړې دوام د حل لار نه ده. د خبريالانو د ملاتړو ډلو لخوا هم د نعمت روان وژنه غندل شوی او د افغانستان رسنیز ټولنې ته لوی ازایا بللی ده. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې پر افغان خبريال او د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار په څوار لسم اوزه کې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې او هغه یې وژلې. د ښاغلي بارکزی په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
نن سهار لس بجو دېستې کې باندې د کندهار ښار څوار لسم امنیتي اوزه د حکمت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کښې وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنۍ ویان خبریال وزارت مالیې امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلې او په شهادت یې رسولې دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در شره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزاد ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبريال نعمت روان په وژل کېدو خواشینی ښکاره کړې. د دغه ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې د نعمت روان وژل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لوی ځای ده.
چې د افغانستان د خبريالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یو لوی ځای ده. د شهادت په پر رسنیو کاملا اغیز وکړي او باوری یم که په دې سیمه کې رسنۍ نه وي فساد خپل سری مافیایي کړیو فعالیتونه به لس چنده او سل چنده په دې سیمه کې ډېر د دغسې ځوانانو د دغسې روڼاندو او د دغسې رسنیزو کارمندانو وژل دا سیمه نوره هم ګډوډۍ ته برابروي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی وو خو د تیرو لس کلونو راهیسې کورنۍ په کندهار کې اوسېدل. هغه په کندهار کې د هیواد راډیو تلویزیون الجزیرې تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلو نیوز سره د ویان په توګه کار کړی وو. دغه راز نوموړي یوه میاشت مخکې د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبريال نعمت روان د وژل کېدو مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی او دغه راز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه افغان خبريالان په نښه سوي چې د وژل کېدو مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي. دا راپور چې نن خپور شوی ورکې راغلی، د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 438 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقونو د څار بنسټ نن د پنځشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقونو د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو، او په افغانستان کې خدو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوي او ویل سوي چې له 2 لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 438 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقونو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرسته کوونکو له لوري تمویلیږي، او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانیدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دی په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، او له طالبانو یې غوښتي چې خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست. جی وو د نړۍ وو لوی اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، تر څنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. جی وو هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او هر څه ژر یې د درېدو غږ کړی. طالبانو بیا ویلي جی وو دې د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره له لاسوهنې ډاره وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد هیوادونو یا G7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یوې ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس ژمنې بنسټ بللای او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. جسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته د رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول له غونډې ملاتړ کړی دی. جسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او ترخوایي د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، لږکیو او د تیرو 60 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنه یو ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشر حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې یې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواهي د G7 له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له خپلې لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان ذبیح الله مجاهد
د G7 هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه غواړي د افغانستان په عمر کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه چې د افغانانو په خیر او فلاح وي د غملاتړ وکړي او د پروپاګند کار هم نه شي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیریدو او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبی پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړې.
اوړی پیل سوی بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې په پسرلي او اوړي کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواښ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولی دی.
د جی سی ون یا د پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال د افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپلو مرستو د مشروطېدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بله ډېریږي او همدا اوس په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کېږي.
وربشو ننګرهار ته. د ننګرهار کې یو شمیر میرمنې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښمنې دي. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې او یا له ننګونو سره مخ نه شي. دوی پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ښځو د حقونو او د تیرو لاسته راوړنو په برخه کې د پاخه ضمانتونه واخیستل شي، څو بیا له شل کاله پخواني وضعیت سره مخ نه شي. نور حال په دغه تفصیلي راپور کې.
تورپیکی اشنا د ننګرهار د خزو چارو یو فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره خزی اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالی د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دي له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې دي، کوشش وکړه، خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هیواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوه کې سره چې پاغې کې سوله من سره نشي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ستل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیک یوه برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرکچي پلاوي بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدای شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤولان بیا هیله من دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سره پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده
وکړي. هر د جندر کارپوها پښتانه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې نه ښځینه چې څلورې خبریالانې، یوه ډاکټره، درې واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ننګرهار کې به پاتې شوال تر روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. د دوی په خبره هر ورځ د ننګرهار کې تر اتیا تنو پورې په کورونا اخته کېږي او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیول شي ښایي دا شمېر لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت موږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي، خو د هغې فیصدي کمه ده، زیاته برخه یې د ننګرهار ده. موږ نو دا دوهم دلیل دی چې موږ وایو چې موږ عملا په درېیمه څپه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ ترې ویره لرو چې ډېر به بیا به مصاب شي د هغې کچه تعداد ډېر زیات نه دی، خو که بیا هم چېرته په هغې کچه باندې مصابیت هم راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافي اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، ځای ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه پر عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 ته تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یوه واقعه هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري. سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقېږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته له اندېښنو سره مل دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کورونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازه په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاد کړه د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوالو روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحد ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. دې ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې په تکرار یې دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول اسانه دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید 19 واکسین زیات نه شي او هغه عملی حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار ده رامنځته نه شي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې او ری کولای شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې هم واوري. اوس هم د روژې په مناسبت لنډکې مرکه لرو تر هغه وروسته د ځینو خلکو غږونه درته خبرو.
تاسو کې خپل ځان تر او پیژنې؟
تاسو ناصری یم، کابل اوسیدونکی. کابل کې اوسېږم.
د روژې میاشت د روژې لپاره ستاسو رواج ستاسو هغه کړوړ څنګه دي؟ د روژې ماتې لپاره د پښنمې لپاره
هر څوک خپل پر خوښه باندې د روژې ماتې لپاره خواړه تیاروي. ځینې اوقات مونږ تریکی تیارو، مونږ تاسو پښتنو ته تریکی وایو او کابل خلک ورته بولانی وایي. سموسې تیارو یا هم سپونه تیارو، د ترکاري دا شیان د روژې ماتې لپاره تیارو.
پروشه کې به د نارینه په پرتله باندې ښځو ته سخت وي، ځکه نارینه خو یوازې بهر کار کوي او ښځې بیا داسې دي چې هم د بهر کار ورته غاړه دی او هم په کور کې د روژه ماتي تیارول یو څه ستونزمن وي.
والله نارینه ته به خوشبختانه ووایو، هغوی خو د دې نه هغه دي مسانه دي اشپزي کې دومره ونډه نه اخلي، خو مونږ ښځې نجونې په اشپزي کې زخته زیاته ونډه اخلو. خو ښه ده ورسره هغه ښه روژه پېښه تېرېږي.
د مالګه څنګه معلوموي په دې کې؟ ځکه د روژه ده که نه؟
والله داسې داسې دغه نجونې او ښځې ماشاءالله ښې تجربې لري، نو د هغې په وجه باندې هغوی ته هېڅ ستونزمن کار نه ده د مرګې څخل، نو هغوی په خپله باندې
مننه ښه روژه ماتې.
من کوم چې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته موږ غوښنیولای دي تر دوی مینیمای مملتیا وکړي او مهمه مرکه درته خبرو. خو درغه مخ کې د خلکو لند غګونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
زابل نافی د زابل ولایت څخه میزان د سوالې د زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نو د ډیر سخت کرم پرشان دي، نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانې ذخیره کړي دي. زیات کرم پروشه دي، غوښه پر دغه رکنګرانې سوي دي، چرګان ټول شیان ګران سوي دي. خدای که یو شاید به قناعت کې رسېږي، د خدای په لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زما محمود چرزه خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسولی څه څنګه می دا غوښتل چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی، نو دا په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړی، نو څو کې او نو داس په کورو کې د وبوستون مشکلاتونه دي. دا د شتون ټول کو ځکړي دی، نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کښ کړی دی خپل په منځ کو کې برق جوړ کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې کنسټه دا د دې سره ډېر غټه هله لرو چې دا برق راځي چې د ځلند نه کې نو د ولس سره
ولایت ورما کی ولسوالی ودرے گنگ ویچ والے مرگ سر موقع
افغانستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې کرا کرا د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان وغواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې ونه مني. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه سره په دوشنبه ښار کې په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت د رسنیو عامر او د تلونیوز پخوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې د نامعلومو وسوالو په ډزو ووژل شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگټن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. او سپیس ایکس وتوانید په 15 ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. د دغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلي واستوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی او تکوایی سیالي کمزوري دي نو ځکه ورسره سیالي نه کوي. نوموړي دا څرګندونې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او ویلي دي ټاکل سوي و چې له پیژندل سوي پیاوړي او اروپایي سیال سره سیالي ولرم. په همدې موخه مې روژه په خلو څو برابره زیات زیار وایست او تمرینونه مې وکړل. نوموړي زیاته کړه خدای چې مشخص سیال د ستونزو له کبله سفر ته چمتو نه و نو سازمان یو بل سیال غوره کړ چې څلوېښت سیالۍ یې کړې وي او نسبتا پیاوړی و. خدای وایي د خپلو ورزشي مشاورینو په غوښتنه دغه سیالۍ لغوه سوه. ټاکل سوي وه چې احمد ولی هوتک د خپل فرانسوي سیال نایب اعظم سره د مې په 14مه سیالي وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه د ورزشي فدراسیونونو یو شمېر اتلانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ښاغلي رحماني هغو اغېزمنو برنامو او کوکړنو له امله وستایل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي په ملي او نړیوالو لوبو کې ښه ځلېدلي دي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تېره ورځ په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یوه مساوي کړې وه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. اوس به دویمه نیمایي پیل کړو. ژمنه مو کړې وه چې له زلمی خلیلزاد سره مرکه خپرو په څو دقیقو کې به هغه مرکه چمتو شي خپرولو ته. خو اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیرو څلورو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور شوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوی او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروت هم ټکان سا طالبان لره ولوز بعد هم دیوه دغه ماده دوغنی خو اخره کی چیزه د کوشنیو بس ولیا وطن نس اجیزین پدیره کی ورور پپشو باندې لټی پشه سرتور سر روانی کړی. هغه سره کې زما په سره کې وروره طالبان مشال می ګرد مکمل پاتې سی یو دا نه توس میرا ور بعد ان کوچنی میرا استدی نور شان مکمل پاتې دي شی می لبل ولا کرای استدی دا اوس په دا کن وړي کې پروت دا غس زوانی د چن مست وروري کومک چا شی می په واسه کې نه چې ورته کا پکا دنیا یا یو توس را کې یو شړی را کې یو شی را کې چې پر خپل پر کوچنی نو یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه زای را کې چې دا غد بل د نارینه وسه د زموږ د عزیزو ستر خوندي
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی رايستلې چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري
وروره طالبان امره له پکور کې مرخصان زپ کوڅې کې اوس په ماجد کې نست شه د بولان د دغه دی وشاته د طالبان ډیره له خپل می داکټر سره د ادوک شنیان مومنان رسېلې نه مې ولاړه د سپین ماموریت مخواته نه مې دلته رال دا دوه درې کچنیان مې سره خاون مې پسراک
خان محمد د بولان د ځنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلې د بولان ځنګل در معلومیږي درو د غاړې دغه ځنګل سره وتلې چې طالبان له دې ځنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ وو دغه ځنګل سره وتلې بیرای مش په سړک باندې تیر کړي نن سره غلن دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لې بیرای راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غواړي درکوم کې نه دا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه بیرای مې ورته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي او د مؤمنان زچېری بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځل ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشان راځل د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناس دی رانه مو دغه ځګي ته دی ور په دغه ځګي کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل ته خپل کوچنیان راوړم ډیر سخت حالات دی ورور قسم خدا کا بشه دي سخت حالات
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لکباله د بی ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاهوا خپل د کوروس خرابې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټی مجلس مدایره کړه په دا سټی مجلس کې فیصله وشو چې سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو دغه مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلی دي هغه بشناسایی شي او کومک ورته ورسیږي او بل د عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسئولیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بیلابیلې دعوې کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو ته غوږ یاست د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره مرکه په سونو شیبو کې چمتو کیږي او تاسو ته به خبر کړو خو تر هغه وخته چې مرکه چمتو کیږي د کور کلی د راډیوي پروګرام یو برخه واوري بخانی سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوس چمتو دی البته یو برخه به تاسو ته خبره کوم
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده
کمزوري ده تغذی ده مثال خو له من نسواله شپه وونه خان خوب وسل تیروي پمپر وته بدلوي
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته